په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولی دی.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپیریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي دا چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لنډ بحث کې څېړلې دي. خو فرهنګیان مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنۍ شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډېر یو ځلاند و، اوس دغه چار یو څه کمزوري شوي دي.
د طالبانو وروستیو کړو ته په پام چې په تیرو څه باندې یو میاشت کې پر افغانستان له واکمن کېدو راهیسې کړي، آیا واکمني به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
که چېرته د افغانستان خلک دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني.
دا موضوع مو د چارو لوی سیاسي کتونکو سره څېړلې. ازادي راډیو تاسو د ورکوښو ځانو د لټی خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کوریدل شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی ولستانک زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقوقو، تعلیم او نور اساسي حقوقو په خاطر مظاهره وکړه. او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یو مېرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تېرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. چا له دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعاله دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤل بلل کیږي. نن یکشنبه په کابل کې لسګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهرچیانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه دې نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تلې. طالبانو د شنبې پر ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوې. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنون کی افغان ماشومان لال خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلی دغه ماشومانو ته د روغتیایی خدماتو در رسولو ډاډمنول حیاتی ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نور مسئلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس خالقار احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوي. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې وګړه مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهید په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د لوبغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیا او ننګیالی خروټی درې درې وکټې واخیستې. زهر الله نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګ اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 230 منډې ترسره کړې دي. ورسته لوبغاړي چې سوځېدل نه و او همداسې پاتې شو اظهار الحق نوید چې 90 منډې ترسره کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او یو لاروني وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. لبلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان وروسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونه او د طالبانو د پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نور په دې رپورت کې.
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي، زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وايي. خزی دی له ټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. ل لاریون کوونکو یو وی ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی له کار او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې وختنی ومن
مکتب ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنه سکه او چیز مخ په درد نه خوري. هغه مهال چې هیڅ څوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخېدو دي. دا غوښتنی ورسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نومګون چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت په رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یوه ده.
مبارزه ان کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته پروختیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی، چې هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت منظم چوکاټ برابر سی د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کیږي چې دا مرحله هم توی سی.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخه ونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اند وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو رون آند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
خوست شمخ کې پکې ډیر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته. په دې ځای کې لڅه مدیر هیڅ دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه وو، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده وو، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دی.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده وو. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني ویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سره ټول کړو، د هغوی په همکارۍ د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو، او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښوولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو کو مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول، او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان درېیمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې ده تر امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو، د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظام لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو د ګټلو نه دی د دوی دپاره، نو ځکه افغانستان خوشی کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه. مشروعیت تنها په بیلمیر ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې اوس تلویزیون پرېږدي، اوس تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوي دغه لږ بدلون هم؟
فکر نه کوم. د امریکا او بینو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خوښه وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري، او په عین زمان کې د بینالمللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي.
او جلالی صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې له امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځانته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتر د افغانستان برقی متکی په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز العملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووځي له افغانستان نه، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه درلوده. پاره چې امریکا سره راغلي و، امریکا سره وتل، بې د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي په امنیت په خاطر او هم دغه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کی لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تو سوچ دې مشروعیت په سر رامنځته نه شي، تر سوچ دې نه شي ډیپلوماسي دې فقط دې هغه تعاملاتو د پاره، د دوه اړخیزو تعاملاتو د پاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو د پاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل، یعنې دا تعامل چی شی دی؟ د دې لپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستان، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې دا پیسې ټولې شوي دي، مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د ان جی اوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د دې لپاره چې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تاییدم کی، هغه د دوی رابط په بینالمللي ټولنې سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات به ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنی حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تر اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بېل شرایط و، او اوس یوه بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګه ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي دپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورځو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي. اما دا ارتباطات به محدود پوه شوي چې د دواړو هیوادونو د منافعو په ګډ، دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه، چې د سیاوټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستلې چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او دغه هیوادونو سره موجود وو، په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده وه، دا په هغه وخت موجوده وه چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي، نو ځکه اوس شاید بدل دي. اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سولو ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او خغلی جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړی، ګران د نړیوال مشروعیت تر لاسه کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له خغلی جلالي سره د مرکزي ازادي رادیو په انځوریزه برخه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې بیا هم واوري. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع چېړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو صادقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغ او فوري سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې هغه راوباسي. اول ما امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایي زه شرعي نظام قائموم. بل هم شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوی هغه نه کوی، خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي، واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پری به چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی، نه دا خلک په دې رقم تا سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو یې په تیږو کاڼو ولي. خلک د لوږې مري او تاسو یې دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی، ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار کړي، په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظوم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشهد مكتبونه باید دروغ او خیر په هم په اطلاع کې ځکه حق نه دینم، ځکه په هم نه نه څه نه پاره ده. ان دې په کور کې نه مې ده دې زه د هله لرم چې دروغ مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي. دې په کوړي کې سبق والای ده، اسلامي د کوړي نه وروړای ده. اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی او موږ مکه مسلمانو یمیګ نکان برجدان غټ مسلمان وو. د سعودي کې کوم رقم قانون دی په د اسلام کندره ملک کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په دوبۍ کې، په دندره ملک کې سخل قانون دی. دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې دی د کوړی قانون درته لیدلای. کوړای خو په پاکستان کې دی، په کوړای پاکستان کې دا قانون والا نه جاری کوي چې دا افغانستان باندې تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټیپکه ولي، کلاوري په بمه ولي، کلاوري په وشه په دغلري ولي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه